یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه وخت د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایم د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خره غلاست وایم. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ، د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په خپل یو تازه راپور کې ویلي د طالبانو له واکمنېدو سره په افغانستان کې بشري او اقتصادي وضعیت لا پسې خراب شوی. خو طالبان څه وایي؟
دغه راپور چې کوم نشر شوی د ځای په کلکه ردوم، په هیواد کې اوس د ټولو اتباعو حقوق محفوظ دي.
په دې اړه به راپور درته خپور کړو چې د کونړ اوسیدونکي د ځینو نورو ولایتونو په څیر د پاسپورټ د ویش له پڅ بهیر سر ټکوي.
مشکلات ډیر دي په هر برخه کې. کو بانک په پیسې راخلي هغه کې مشکلات دي، ویلې په پیسې چې بانک ته ویلې دا مشکلات پکې دي.
یو راپور به د اروپا او د روسیې د امنیت او همکارۍ د سازمان د غونډې په اړه چې نن ترسره کیږي درته خپور کړو. د هموري چې انګۍ د پښتني ولسي ادب یو غښتلی سندري زود، تر څومره په دې دود باندې خبرې؟
د سپینې خونی پر ور رڼا ده، چانګۍ راغه خبر رښتیا ده، زما عزرائیل ملک داده نن میرو اخلي راته بلا ده.
تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له اسد الله لودین اورو.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي طالبانو په جګړه ځپلي افغانستان کې بشري وضعیت تر پخوا ډیر خراب کړی. او چا وایي 2020 کال کې ولک افغانان په کور دننه بې ځای شوي، او امریکا له ګوانتانامو د 5 زندانیانو د خوشی کېدو پریکړه وکړه. بشپړ خبرونه. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي طالبانو په جګړه ځپلي افغانستان کې بشري او اقتصادي وضعیت لا پسې خراب کړی دی. دغه سازمان نن په یو راپور کې ویلي چې افغانستان کې بشري کړکیچ په غمیزه یا فاجعه بدل شوی دی. د هیومن رائټس واچ په دې راپور کې د 2020 کال پر مهال په سلو هیوادونو کې بشري وضعیت تکتنه شوې ده. د راپور لمخې طالبانو په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت هم په بیړه خراب کړی دی، چې درانه بایې خزي او انجونې پرې کوي. راپور کې وړاندې راغلی چې د امریکا او متحدانو د تخلیل پلان سره سره لا هم زرګونه هغه کسان په افغانستان کې پاته او ژوند له خطر سره مخامخ دی چې له نړیوالو سره یې کار کړی دی. طالبانو سملاسي دغه راپور په اړه کومه تبصره نه ده کړې. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په خپل کلنی راپور کې ویلي دي چې پروسه کال په افغانستان کې تر ټولو ډېرې بشری مرستې له کورنیو بې ځایه شوو کسانو سره شوي. دا اداره وایي چې په 2020 کال کې نږدې 100,000 کسان د جګړو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شول. د اوچا د راپور له مخې دغه کسان د جګړو او بېوزلۍ له امله ونتوانېدل چې خپلو اصلي مینو ته بیرته وګرځي. د افغانستان د تکواندو رئیس نجیب الله سکندر چې په جمهوریت روغتون کې ډاکټر هم دی په کابل کې تریتم شوی. د تکواندو د ملي ټیم روزونکی بشیر ترکی وایي چې موضوع د طالبانو له چارواکو سره شریکه کړې ده.
کله چې مونږ تماس ونیول ټول امنیتي ادارو ته ډاکټر صاحب هلته نه و، نو دغه ښکاره کیږي چې یا د اختطاف یا د رهزنانو کار بوي. امارت اسلامي افغانستان مونږ ته داد ورکړ چې مونږ جدي پیګیري کوو او انشاءالله چې زر تر ژره مونږ دا معلومو او انشاءالله خپل فامیل ته سپارو.
د ښاغلي ترکی په وینا ډاکټر سکندر د سه شنبې د شپې د 10:30 بجو خواته لرختونه خپل کور ته روان و چې د ښار د 4 او 5 امنیتي حوزې ترمنځ سیمه کې اختطاف شوی. نورلسکلنو د کمومره کرکټ نړیوال جام لوبې سبا په ویسټ انډیز کې پیلېږي. تمه ده چې افغان لوبډله به نن ویسټ انډیز ته ورسیږي. د لوبغاړو د ویزو د اخیستو ستونزه لرله چې له همدې عملې ویسټ انډیز ته سفر هم وځنډید. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسول فرید هوتاک په ټویټر کې لیکلی چې په دې نړیوال جام کې د افغانستان د لوبو په مهالویش کې بدلون راغلی دی، او افغان لوبډله به خپله لومړنۍ لوبه راتلونکې اونۍ سه شنبه له پاپا نیوګینی سره وکړي. ایران یو ځل بیا فرانسوي الاصل ایرانی چیړونکو فریبا عادلخوا زندان ته بیولې ده. زندان ته د نوموړې د بیا چولو خبره د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون د جنوري په 12مه وکړه او د وزارت د ایران پر دې کار تعجب کړی دی. عادلخوا وروسته تر دې بیا ځلې زندان ته بیول کیږي چې لڅباندې یو کال راهیسې په کور کې نظر بندوه. د پاریس د ساينس پو په هنتون دا چیړونکو په 2019 کال کې د تهران په هوایي ډګر کې ونیول شو او د ملي امنیت پر ضد دی ویتوتې په جرم په 15 کال حبس محکوم شو. نو موړې انسان پیژندونکو او د شیعه مذهب متخصص ده. ایران سملاسي نه دی ویلي چې ولې دا بیا زندان ته بولې. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت د ګوانتانامو له زندانه د 15 تنه زندانیانو د خوشی کولو پریکړه وکړه. فرانس پریس اژانس د امریکا د دفاع وزارت په وینا خبر ورکړی چې په دې کسانو کې درې د یمن دي، یو د سومالیا او بل هم د کینیا. ګوانتانامو زندان د امریکا پر متحده ایالاتونو د 2020 کال د سپتمبر د 12مې نیټې تر تروریستي بریدونو وروسته تاسیس شو. د امریکا دفاع وزارت وایي دا کوم 15 تنه چې د خوشی کېدو امر یې شوی ښایي د خوشی کېدو چارې د پخوانیو خوشی شوو زندانیانو په څیر لږ ځنډنی شي، ځکه چې امریکا غواړي چې کوم هیواد دا کسان ومني او هغوی ته یې بیا وروسپاري. او روسای خبر هم دا چې د روسي ولسمشر خبرداري ورکړی چې د کورونا د نوې بڼې اومیکرون لپاره یې هیواد دوه اونۍ وخت لري چې چمتووالی ونیسي. ولادیمیر پوتین پرون په یوه آنلاین غونډه کې کابینې ته وویل
موږ باید ټول له یو بل سره په ګډه کار وکړو او د دې ویروس نوي احتمالي برید ته چمتو شو. موږ وینو چې په نړۍ کې څه پیښیږي.
په روسیا کې پرون د اومیکرون بڼې د 498 مثبتو پیښو خبر ورکړل شو او د چهارشنبې د ورځې د شمیرو له مخې په دغه هیواد کې د کورونا ټولې مثبتې پیښې په 24 ساعتونو کې 1,996 ته ورسېدې.
خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل کولای شي. د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې د خبرونه بیا اولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د بشري حقوقو د څارنړیوال سازمان هيومن رائټس واچ په خپل یو تازه راپور کې ویلي د طالبانو له واکمنیدو سره په افغانستان کې بشري او اقتصادي وضعیت لا پسې خراب شوی دی. د سازمان ویلي افغانستان کې بشري کړکیچ په غمیزې یا فاجعې بدل شوی دی، خو طالبان بیا د نړیوال سازمان دغه راپور ردوي او وایي اوس مهال د دوی د حکومت ولې په ترڅ کې برعکس تر بل هر وخت ټول خلکو او هیواد کې د امن ټول خلکو لپاره او همدارنګه په هیواد کې د امن فضا رامنځته شوې ده. په دې اړه پام وکړئ د فیروزي عزیزي راپور ته.
د بشری حقوقو د تر نړیوال سازمان وایي پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د دغه هیواد بشری او اقتصادي حالت لا پسې کړکېچن شوی دی. د راپور کې چې نن د جنوري میاشتې په 14مه نیټه خپور شوی په کې راغلي چې د بشری او اقتصادي ناورین تر ټولو زیاته بیا ښځې او ماشومان پرې کوي. د هیومن رائټس واچ په دې راپور کې د 2021 کال پر مهال په سلو هیوادونو کې بشری وضعیت تکتنه شوی ده. د راپور له مخې د طالبانو د حکومت له پیل راهیسې تر اوسه د 13 کلونو لاسته راوړنې په زیات اندازه لمنځه تللی چې د ښځو کار او انجنونو تعلیم یې د غلاسترولو مهمه برخه یاده کړې ده. دغه سازمان چارواکو په دې راپور کې ژور اندېښنه ښودلې چې اوس مهال طالبانو پر افغان ښځو او انجنونو سخت بندیزونه لګولي، خلک له بیوزلۍ او بیکاری کړیږي او د تیر جمهوریت حکومت ډیری دولتي کارکونکي له دندو لرې کړل شوی دي. راپور کې وړاندې راغلی چې د امریکا او متحدانو د تحلیل پلان سره لا هم زرګونه هغه کسان په افغانستان کې پاتې او ژوند یې له خطر سره مخامخ دی چې له نړیوالو سره یې کار کړای دی. د راپور کې پر هغو ژورنالیستانو د بهرنیو ادارو په خوانی کارکونکو او د تیر حکومت یو شمېر چارواکو په اړه هم اندېښنه ښودل شوی چې په خبره یې په دې وروستیو کې د طالبانو لوري بندیان شوی او هل ډبول شوی او لوړو امنیتي ګواښونو سره مخ دي. خو طالبان بیا د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان دغه راپور ردوي او وایي چې برعکس اوس په افغانستان کې تر بل هر وخت د خلکو لپاره د امن فضا برابره ده. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې اوس مهال ټول خلک خپل حقوقو ته لاسرسي لري.
دا راپور چې کوم نشر شوی د ځای په کلکره د وم په هیواد کې اوس د ټولو اتباعو حقوق محفوظ دي، هغه د مالکیت حس لري په هیواد کې، ژوند یې تامین ده، امنیت یې تامین ده او په عین زمان کې ابرو او عزت د ټولو اړوند حقوق سي د اتباعو دي هغه خوندي دي. تر بل هر وخت زموږ د هیواد خلک هوسا دي او آرام ژوند لري.
ښاغلی کریمی په دغه راپور کې د ښځو د کار او انجنونو د تعلیم د اشاره پاړو ویل هڅه کوي دی تر راتلونکو څو مودې پورې د ټولو نورو فامیلی حقونو ترڅنګ دوی ښځو او نجونو ته د تعلیم زمینه هم برابر کړي. د یادونې وړ ده چې په دې راپور کې د تیر 2021 کال له پایله تر پایه د هغو امنیتي پیښو یادونه هم سوې او د هر یوې پیښې د مرګ ژوب لشمیرې پکې خبرې سوې چې په خبره یې اکثریت هغه هزاره شیعه وګړي دي چې د داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې لوري ترسره سوي دي. دا پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د بشري حقونو د تار نړیوال سازمان لومړنی کلنی راپور دی چې خبرېږي، خو مخکې تر دې ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، د ژورنالیستانو او رسنیو بېلابېلو نړیوالو ادارو او اکثره نړیوالو رسنیو هم وړاندې د پرله پسې راپورونو په خپرولو د افغانستان بشري او اقتصادي اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د کونړ ولایت
ازادي راډیو ته غوښتست وربشو کونړ ته. د کونړ اوسیدونکو هم لکه د زینو نور ولایتونو په څیر د پاسپورت د ویش له پڅ بهیره سره ټکوي. د غلطه هر ورځ د امنیه قماندانې مخې ته د خزو او ماشومان په ګډون د خلکو د کټارونه ولاړ وي، خو کم شمیري دا چانس پیدا کوي چې بایومټریک شي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې دغه چاره ګړندې کړي. په مخړې د اړه د خراپورته
د کونړ ولایت امنیه قماندانې مخې ته هر ورځ په اوږده قطار کې سپینګری خزی ماشومان او ځوانان ولاړ وي. دلته اچارې زی چا د پاسپورت ترلاسه کولو لپاره په بانک کې د داخلو کړو افغاني رسیدونه او چا نور اړوند اسناد لاسونو کې نیولې دي. هر یو کوښښ کوي چې له نورو وړاندې کار خلاص شي، خو په دوی کې ډیر کم کسان پیدا کیږي چې چارې په چټکۍ ترسره شي. پاسپورت اخستونکي وای د پوخا پسیر اوس هم د واسطو خاوندان پکې وړاندې دي. اتاولاد د مروري ولسوالۍ وسیدونکي دي. ناروغ پلار د پاسپورت جوړولو ته راوستي دي. وای
دار مریض دی را سلورم ورځ چې تراغلی دی تر سره دی چا چې واسطې غرا اوځي کوم کسان پیې نن نوې نباسي د نور خلک بار ولاړي. موږ سره اسلامي امر سره داخله راچل راړې او ماشومان او ډېر خلک راغلي چې ډېر په تکلیف کې دي او باید دا کارو کې چې را واسطه ورڅ ختم کې باید بار خلکو ته یو خزمینه برابره کې ماشومان دي زرانه دي.
محمد ابراهیم د دانګام ولسوالۍ وسیدونکو دی. وای د 15 ورځ د چی د پاسپورت خستل لپاره یې عریضه کړي، خو لای هم د لاسلیک او نورې چارې نه دي تر سره شوی.
دا پاسپورت جوړه مریضان دي پاکستان ته ډېر مشکلات سره مخ دي او دلته راشي په ورځو مشکلات ډیر دی په هر برخه کې. بانک په پیسې راخلي هغه کې مشکلات دي، ویلې په پیسې چې بانک ته ویلې دا مشکلات پکې دي.
دوی ټول له طالب چارواکو غواړي چې د خلکو د ستونزو حل کول لپاره دي د پاسپورت په برخه کې رواني بې نظمۍ او واسطې لمنځه یوسي او دغه پس بهیر دي ګړندې کړي. په کونړ کې طالب چارواکي بیوی تر ډیرې د پاسپورت برخي ستونزې حل کړي او کوم کسانو بچي واسطې کولی د هغوی یو شمیر نیولې او نوري د پاسپورت پر دفتر بند کړي دي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست لپاره د طالبانو سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
خلکو بد نظمی کول او اوس څوک شپارسین دی غټولي بند کړي چې شپارس کول کې کسان هم نیولې دي. ان شاء الله مشکل حلېږي، خو دغه مشکلات او حل کېدو لپاره چې دا نو مناسب لار دغه لټول شوی چې دغه پاسپورتونو دفتر بل ځای ته انتقال شي.
د خاغلی حنیف په خبره چې لتیری نږدې یوې میشتې په کونړ کې د پاسپورت له درکه 50 میلیونه او 6.5 لک افغانۍ یوایت ترلاسه کړي دي. په کونړ کې د پاسپورت په برخه په داسې حال کې شکایتونه کیږي چې په افغانستان کې د نوي بدلون رامنځته کېدو سره شاوخوا 3 میاشتې په ټول افغانستان کې د پاسپورتونو دفترونه تړل شوي وو.
آزادی رادیو ډیر ژر د خپلو خبرونو درې ملسی زپایلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو د رسولو لپاره موږ له 13 کلون راځي چې له تاسو سره وو او یو به
د آزادی رادیو د شلمی کلیزی په مناسبت غواړو له تاسو وورو.
آزادی رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د آزادی رادیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
دا په نسن په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اوري؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ.
00 0422 12 اتتسلويخت
شميره یو ځل بیا ووري
00202211234
د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان او روسانو ترمنځ په ویانا کې د اوکراین د کړکیچ پر سر نن غونډه ترسره کیږي. په دې غونډه کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د 500 هیوادو استازي له روسیې پلاوي سره خبرو تکینی. په یوه اونۍ کې دا دریم ځل دی چې د اوکراین پر سر له روسیې سره د لویدیز د رامنځته شوي کړکیچ د کمیدو لپاره غونډه کیږي. جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې.
مسکو او واشنگتن د اونیک په پیل کې په جنوا او بروکسل کې د اروپا د امنیت پاړه پر بنسټیزو اختلافاتو خبري وکړي او د نننې غونډې پاړه د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي وویل چې داسې تمنه کیږي چې څه د پام وړ پرمختګ پکې رامنځته شي. مايكل کارپنټر وویل چې د فکر نه کوي چې روانه اونۍ به رغنده نتیجې ترلاسه کړي. خوشاغلی کارپنټر زیاته کړه چې اصلي هدف دا دی چې په اصولو کې یو ډایلاګ رامنځته کړي. کارپنټر د روسي یو تلویزیون ته دا هم ویل چې پرته له شکه چې د ریزونه سره بیل دي خو د دې معنی دا نه ده چې دا شیان نشته چې موافقه پرې ونی شي. د کارپنټر په باور نن کوونه دا ده چې څنګه په عمومي توګه معلومه ولې شو چې دا ممکن ده چې په راتلونکو څو میاشتو یا یو کال کې دا خبره جدي او عمیق شي. لویدیز روسان تورنوي چې د اوکراین له ختیځو پولو سره نږدې 100,000 سرتیری ټانکونه او توپونه ځای پر ځای کړی دي. د ناتو سرمشیان ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د روسي لپلاوي سره تر 4 ساعته غونډه وروسته ویل چې خبري جدي او مستقیمه وي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې له روسانو سره اختلافات کم نه دي چې ژر حل شي. خدا مثبت نقشه ده چې د ناتو ټول متحدان او روسیا په یو میز سره کښینی او پر اساسي موضوعاتو خبري وکړي. د بروکسل تر پرونی غونډې مخکې د دوشنبه پورس روسی چارواکو له امریکایي چارواکو سره په جنوا کې خبري کړې وي. په هغه خبرو کې د امریکا په اساسي توپ دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت مرستيالي وینډ شرمن برخه اخیسته و چې پرونی د بروکسل په غونډه کې هم حضور درلود. اخیل شرمن له روسانو وغوښتل چې خبرو ته ادامه ورکړي څو د اوکراین او د وسلو د کنټرول په ګډون پر نور موضوعاتو خبري وشي.
ازادي راډیو ته غوښتنې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم ورزو د اقتصاد نړۍ خبرونه اورو. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي په تیرو 9 میاشتو کې د څباندی 1 میلیارد امریکایي ډالرو په ارزښت بهر ته صادرات کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې رئیس توکل احمدیار نن ازادي رادیو ته ویل په تیرو 9 میاشتو کې 1 میلیارد او 96 میلیونه ډالرو په ارزښت زرګونه ټنه داخلي تولیدات بهر ته صادر کړي. د ښاغلي احمدیار په خبره په صادر شوي توکو کې وچا میوه، تازه میوه، طبي بوټي، سابق قیمتي ډبرې، غالۍ، لاسي صنایع او حیواني محصولات شامل دي. دا په داسې حال کې دی چې پر افغانستان د طالبانو له بشپړ حاکمیت وروسته افغان سوداګر د بانکي خدمتونو د محدودېدو له امله له بهر څخه د توکو د وارداتو په برخه کې له ستونزو شکایت کوي. په جوزجان ولایت کې پر 100 بزګرو اصلاح شوي تخمونه وویشل شول. د طالبانو حکومت د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ویان مستعین عمری نن ازادي راډیو ته ویل د اکتیت موسسې په مرسته په جوزجان ولایت کې پر 100 بزګرو 25 ټنه د غنمو اصلاح شوی تخم، 15 ټنه کیمیاوي سره او د کرنیزو توکو د ودې لپاره د 15 ټنه د ډي اي پي په نوم ځانګړي سره ویشله. کرنې وزارت د دغو تخمونو د ویش هدف په جوزجان ولایت کې د کرنیزو حاصلاتو د کیفیت د لوړېدو ترڅنګ د کرنې په برخه کې خلکو ته د کار پیدا کول او د بزګرو د عایداتو ډېرېدل بولي. په همدې حال کې هغه بزګر چې یا تخمونه پرې ویشل شوي وایي د تیرو کلونو وچکالۍ ځپلي او دا اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سره به ورسره د کرنیزو توکو د عوایدو د ډېرېدو په برخه کې مرسته وکړي. او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 104 افغانۍ او 96 پوله، یو یورو 115 افغانۍ او 26 پوله، یو سعودي ریال 26 افغانۍ او 55 پوله، یو انګلیسي پاوند 133 افغانۍ او 55 پوله، زر هندۍ کلدار 1212 افغانۍ، زر پاکستانی کلدار 1518 افغانۍ او زر ایرانی تومان 3 افغانۍ او 10 پوله.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه هم د ازادي راډیو د نورو مطالبو په څیر د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ. وربشو د انګی یا ساندې پاړه راپورته. انګی د پښتني ولس ادب یو ولسی ادب یو غختلې سندریز دود دی. دا هغه دود دی چې پرته له موسیقي لویر ژړا او فریاد سره بلل کیږي. دغه ویرجنو سندرو ته شیغیانې چیغي او ساندې هم وای. خو د فولکلورستانو په باور د انګی ویلو دود څوکه څوکه مخ په ورکېدو دی. په دې اړه پام وکړی یو مفصل راپورته.
انګی یاد نیمه نړۍ فریاد
د سپینې خونې پر ور رڼا ده چانګی راغه خبر رښتیا ده زما عزرائیل ملک داده نن میرو اخلی راته بلا ده پر دې شادی ده پر ما غزا ده شادی دی غم سی کې شپه ما ده
انګی هغه سندرې د چناویانی په خپل د خپل واده پر وخت زمزمه کوي په دغه سندرو کې ناوی د خپل زړه درد بیانوي هغه ناوې چې په بدی مخی سری او یا هم د هغې له خوشې پرته بل چا ته واده سوي وي
خدای پر بند ورکړی دی نو زنګې وهل په سر کې خط له قریبانو مزړه غایت نه انصاف سه نه حقیقت زما زندګۍ که په زحمت زه به د بینې کوم خدمت د بنځیان به وړم تهمت رشیده وروره ډاکه توپاک کارمه وله در بخښمه حق خدای به روزي کې زما هغه جنت یو به ځواني یو بل حقیقت تر هغې ځنمه مرګی راحت
انګی د پخوانیو یو لسی شعري اصنافو یو سندرې صنف دی دغه ویرجنو سندرو ته چغیانې چغې او ساندې هم ویل کیږي چې له موسیقۍ پرته له ویر ژړا او فریاد سره بلل کیږي د کوزي پښتونخوا د ساړه زیارت سیمې شاعر او لیکوال ارزو زیارتواله چې د انګیو په اړه یې د انفیل څېړنیز تیسیز لیکلی دی د انګیو په اړه وایي
انګی چې کمی دی هغه وخت چې ونجلې د واده په ورځ باندې راولي پر تخت کښېنوي د ګل ټکرای ور پر سر کې نو شاوخوا له دې سره خپلې خوندکیانې هم ناستې وي دا خوندکیانې هم له دې سره سم ده د دې په ویر کې ویر کوي ژاړي ولې دا په دا ورځ ډېره خواشینې وي نو دا چې کله خپله انګی وایي نو هغه په یو مخصوصه طرز یعنی د هوی هوی الوی په نارو کې دا انګی وایي او پر دې باندې چې دا ناستې خوندکۍ دي هغه هم ور سره زاړي په زوره زوره او هغه هم بیا پر دې غوځي واچي هر یوه بیا خپله انګی وایي نو کله چې بیا دا د پلار له کوره ولاړوي چې کوم وخت ورا راسي هغه وخت بیا دوی ګردي سره راولاړې سي او ناوې راولاړه کې په یو تال کې په اوبو کې ودروي او دوی په زوره زوره په یوه اواز د انګی وایي چې ورا را روانوي نو دا د دوی اواز ازانګه کوي دې ازانګه ته د دې لغوي معنا چې دا په انګی کې هم ازانګه یعنی انګازه چې په فاشي ورته وایي صدای بازګشت دا اواز چې کله ازانګه وکي او دا د دې ژغ ډېر موثره یعنی طاقتوره سي چې دوی په ګردو سره وایي نو ځکه و دې ته انګازه یا ازانګه ویل کیږي
نو موړی وایي د ټپې کاکړی غاړي اتڼ نارې متلونو او داسې نورو لسی اصنافو پورنګه انګی هم زوړ او پخوانی تاریخ لري
د انګی قسمونه عموما په دوه قسمه دي چې اکثره کې د غم او په ډیرو کمانګۍ کې د خوشحالۍ اظهار سوی دي په سری ورکول سوي انګۍ له وطنه مینه پر مور انګۍ پر مړو باندې انګۍ او د ولور خلاف انګۍ پر تربرو باندې انګۍ پر خواش باندې انګۍ پر ګریوان باندې انګۍ سیاسي انګۍ د خوشحالۍ انګۍ یا یې څوک مړوي نو دا په جلا انداز د لهوی په نارو کښې دا خپل د زړه فریاد چې دوی تر موږه پورې را رسوي
ارزو زیارتواله وایي ډیری وخت د ناوې تر څنګ پر تخت ور سره ناستې همزولې هم انګۍ بولي چې ډېرې زړه راښکونکې او ژړونکې وي د دې په باور د انګۍ ویلو دود څوکه څوکه مخ په ورکېدو دی
دلته بیا انګۍ ته په دې ډېر اهمیت ور په برخه دی چې یو خو دا زنانه صنف دی او بلې خوا ته ورته مزاحمتي شاعري هم ویل کیږي دا شاعري ناوې د واده په ورځ د خپلو خوندکیانو په ټولۍ کښې پر تخت ناسته هغه څه بیانوي چې که ورسره ظلم سوی وي په بدو کې یا په سوره کې ورکول سوي انجونې دا رواج چې کوم و پخوا خو و اوس ډېر کم سوی دی چې پلار یا ورور بې قتل وکړي نو خو په بدل کې بهبیا دوی ښځه ورکوله له دې څخه ډېره کرکه سوي ده او ښځو په انګیو کې د دې ډېر لوی مزاحمت کړی دی دا یوه انګۍ ده چې وایي مور کمه لویه زه نازولګي چا ته یې نه وم زه اړه کړګي په ژوند یې یمه په اور سزلګي مورکۍ چې نه ده خبره کړګي انا یې نه ده زما پوښتلګي
د ارزو زیارت والی په خبره انګي هغه سندری سیمف ته چې په ډیرو کې د غم او په لږو کې د خوشحالۍ اظهار کیږي، خو ځینې برخه د ملي او قومي اتلانو اتلولۍ میړانې او مبارزو ته هم ویل سوي دي. انګي ځکه په ځانګړو وختونو کې ویل کیږي چې دغه یو مزاحمتي سیمف ته
دلته یو خبره د یادولو وړ ده چې له ناوې سره ناستې همزولي هم خپلې انګي وایي او د خپل زړه ارمان کې کاږي. د وطن د مینې انګي همسته پښتانه اکثره ودونو په خپلو خپلوانو کې کوي او کچيري ونجلي لکامه او لکبلي وباسي په بل ځای کې واده کینو د مزاحمت په تور د صدا شي و انګي وای د سپینې خونی پروره بند کی د ازما کلم سوی په ګرځې د کی زما نصیب نوې په خپل شار کې بابا بچنګا جنت مند کی یو به وډری وی د غرونو څوکي بل بجلایم په دستار کې اګو پردما د الله وکي.
که ارزو زیارت والانګي دولسي ادب یو مزاحمتي ژغ بولي، خو د کوزي پښتونخوا د بوري سیمې نوموته شاعر او لیکوال رازق فهیم بیا انګي د ښځو د ژغ پورته کولو یو اغیزناک وسیله یادوي. نوموړی په دې نظر دی چې هر ولسي ژانر د رسنۍ حیثیت لري او دغه ژانر هم لکه رسنۍ د ښځو ژغ په ښه توګه تر خلکو رسوي. د هغه ویرجن سندریز ژانر دی چې هر ودیدونکي ناوې د خپل زړه بړاس ښه پکې ایستلی سي.
په دې لحاظ باندې دا صرف دا نه سي مزاحمت دی، بلکې زه خدای مې فدا یو ډېر مؤثره میډیم دی او دغه میډیم په ذریعه باندې ښځو دا کړی دی سي د دوی په ژوند باندې سي کومې بنیادی فیصلې سوي دي، که هغه د دوی د واده په حواله باندې وي یا د دوی په کورنیو کې که ظلمونه سوي څوک مرګونه سوي دغه سوي د هغو په ضد باندې سي کومه انګۍ ده چیغه ده فریاد دی د هغه اظهار په انګیو کې سوي دي.
شاغلی فهیم زیاتوي هر کله چې یو څوک د هغه له خوښې پرته د ظلم یو نظام او ټولنې تلویږي، نو د هغه نظام او ټولنې په وړاندې د مزاحمت لپاره لار لټوي، ژغ پورته کوي او چیغې وهي. نو انګۍ، چیغیانې او ساندې له ښځو سره د نامناسب چلند په وړاندې غښتلی ژغ دی.
هر کله چې سړی د خپل اختیار په پرته د ظلم و یو نظام ته یا د ظلم و یو واقعیت ته ورواچول سي، ظاهره ده دغه سي کوم انساني شرف دی هغه تر خطر لاندې راځي. انګۍ، غاړه، درنګ، نور ژانرونه سي دي، هغه د هغه شرف یو رنګ اثر شن دی، د هغه ډیګنیټي په انګریزي کې سمرور ته یي، د هغه یو د تیکون او د اعتبار ذریعه ده په خپل ځان باندې هم او هغه نظام ته یا هغه عمل ته یا هغه واقعیت ته د بد ویلو د هغه په ضد باندې احتجاج کول، د هغه په ضد باندې مزاحمت کول، د هغه هم یو پیلامه ګرځي.
که څه هم چې انګۍ ویل اوس هم د کوزي پښتونخوا په بوري، ژوب، قلا سیف الله، پشین، یخ زیارت او ځینو نورو سیمو کې ویل کیږي، خو ځینې لیکوالان او فولکلورستان په دې باور دي چې انګیو په غزنی، پکتیا، پکتیکا، زابل او ځینو نورو پښتني سیمو کې هم رواج لري چې وروستیو ناخوالو یې اوس دود ختم کړی دی. لیکوال، شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی وایي دلته انګۍ ویل کېدی او کېدی سي چې دغه دود به هغه ګرځند کوچانو تر موش پورې راوړی و چې ژمی به کوز دامان او وړی به برخوره سان ته ختل.
که ووایم چې په ډېره پښتني سیمه کې، په پراخه پښتني سیمه کې انګۍ شته، په غزني کې هم وي، په اندړو ولسوالۍ کې مې یادېږي کله ناکله به په ودونو کې همدا انګۍ هم ویل کېدی. هو، ډېری وخت به د هغو کوچیانو له لورې هم په ودونو کې ویل کېدی، کوم چې به زما محل کوستله او پسرلي کې به غزنی ته راتلل، د هغو په ودونو کې به هم ډېرې دود وي. او زما باور هم دا ده چې د هغو له لورې راانتقال شوي دي زموږ سیمو ته هم.
اسدالله بلهار جلالزی په دغه سیمه کې د یوې سیمه ییزې انګۍ ډول وړاندې کوي. نوموړی وایي را یادېږي چې دلته به ناوې انګۍ ویلې او ځینې وخت به ورسره ولاړو ښځو هم زمزمه کولې.
مثلا که زه مزمه د پلار له کوره نن د بیا ناخلم ناسکه وروره، بې اوره وسوم، ستي ستي سوم، په زړه زخمي سوم، په زړه زخمي سوم، وزر مې مات دی، زخمي مرغۍ یم، ځاله مې ړنګه، په دې نړۍ یم. یا داسې سي وایي، یمه روانه، کپۍ مې نسته، زما غمخوره، ابۍ مې نسته. یا وایي، زه دې پردی کړم له خپله انګړه، اندړه خوار سي، خوار سي اندړه. دغسې به کله ناکله دغه د په ودونو کې انګي ویلې دغه حالت په ټول هغه ولاړو ورمنو باندې ډیر بداغس کا او تقریبا دغه زړه انګولا به ډیر اوچتېدله. اکثر اوقات په البدايه هم دغه سي انګي جوړېدلې.
په اوسنی وخت کې ډیری فولکلورستان تاریخ پوهان او لیکوال په دې باور دي چې په تیرو څلوېښتو کالو کې په لر او بر پښتني وطن کې افغانانو د وروستیو جګړو او ناخوالو له امله ډیری دودونه له لاسه ورکړي او ډیری نور یې د ورکېدو له ګواښ سره مخ دي چې یو دود یې انګی هم دی.
د سپینې خونې پر وره غنم تاسې لار راکئ هدرې لزم د بابا سنختې ورشوروم کلب دروازې به ورماتوم د زړه ارمان به ورته کوم که لار وله رابې ولم که لار نه وه هورې بسم.
وخت په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې شوې. ورځو لنډ خبرونه له اسدالله لودین اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په خپل کلنی راپور کې ویلي چې پروسه کال په افغانستان کې تر ټولو ډېرې بشري مرستې له کورنیو بې ځای شو سره وشوې. د ادارې ویلي چې تیر کال شاوخوا ولکه کسان په کور دننه بې ځای شوي دي. د افغانستان د تکواندو رئیس نجیب الله سکندر چې په جمهوریت روغتون کې ډاکټر هم دی په کابل کې تریتم شوی. د تکواندو د ملي ټیم روزونکي ویلي چې نوموړی په ظاهره اختطاف شوی دی. ترنو لسکلنو د کم عمره کرکټ نړیوال جام لوبې سبا په ویسټ انډیز کې پیلېږي. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت د ګوانتانامو زندانه د 15 تنه زندانیانو د خوشی کولو پریکړه وکړه. فرانس پریس ویلي چې په دوه کې درې کسان د یمن، یو د سومالیا او بل هم د کینیا وګړي دي. د اسرائیل د استخباراتو په وینا څلور اسرائیلي میرمنې ایران ته د جاسوسۍ په تور نیولې دي او د روسي ولسمشر خبرداري ورکړي چې د کورونا د نوې بڼې او میکرون لپاره یې هیواد دوا اونۍ وخت لري چې چمتو شي.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې تفصیل ولولئ. اوس هم نور بس دی د ملالې بشیر په کوربه توپ.
نور بس دی شکسته سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو نور بس د خبرونې تشرغ لاست زملالی بشیریم. د دې خبرونې تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. په هرات ولایت کې په تیرو 15 میاشتو کې 200 کسانو د ځان وژنې هڅه کړې ده. دا خبره د هرات حوزبیر وختون رئیس ډاکټر محمد عارف جلالی ازادي رادیو ته کړې. د شاغلی جلالی په وینا په دغو کسانو کې 80% شذې دي. په همدې حال کې په هرات کې شمیر ارواپوهان په دې باور دي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د شذو او نجونو لپاره د تعلیمي مرکزونو او دولتي دفترونو د تړل کېدو له امله د شذو او نجونو ترمنځ جوړ خپګان زیات شوی او له همدې کبله دوی په ځان وژنه لاس پوري کوي. په نور بس دی خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د خبرونې میلمنه مو روهینا مهراب زاده ده چې د دې په وینا د کورنۍ تاوتریخوالي قرباني سوې ده او بل میلمنه مو د رواني روغتیا متخصص ډاکټر ایمل صافی دی. اوس هم زما همکار راته وایي چې ډاکټر صاحب ایمل صافی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوی دی. صافی صاحب مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
تاسو نه مننه
ډاکټر صاحب. بلې تاسو واوریدل چې د خبرونې موضوع دا ده چې موږ پر جوار خپګان باندې خبرې کوو او د دوانانو ترمنځ دغه ستونزه په دې وروستیو څو میاشتو کې زیاته سوې ده. ستاسو په نظر د دغه عوامل څه کېدلای شي؟ ډاکټر صاحب تاسو ژغ موږ ته قطر راځي. تاسو ژغ مات مات راځي کته سی او داس موقعیت بدل کی. بلې تاسو ژغ موږ ته مات مات راځي. متاسفانه چې ژغ مو سم نه اوریدل کیږي. کته سی خپل موقعیت ته تغییر ورکړي نو موږ بس تاسو سره خبرو ته دوام ورکړو. بلې اوس هم ستاسو ژغ له بده مرغه مات مات راځي. ډاکټر صاحب تاسو خبري وکي. له بده مرغه چې
د ډاکټر صاحب ایمل صافی ژغ مشتسم ناراضی موږ به هڅه وکړو چې له دوی سره بیرته خپل رابطه قائم کړو. روهینا محراب زاده را سره د ټلیفون پر لیکه ده. روهینا جانې مننه چې خبرې کوي.
السلام علیکم. مننه تاسو سره.
روهینا جانی په دې موضوع باندې خبرې کوو چې په افغانستان کې مشتدا سره پورونه را رسیږي چې د ځانوژنې پیښې زیاتې سوي دي. جوار خپګان د ځوانانو په ځانګړې توګه ترمن زیات سوي دي او په دغه کې ډیری برخه یې شدې دي. تاسو د خپل ژوند کیسه کراته وکړي چې تاسو څه ډول په جوار خپګان اختصاصي یاست، د کورنۍ تاو ترخوالي د قرباني په توګه که تاسو څو خبرې وکړئ.
هو جان، زه پارتي خبرې وکم یا زما پښتو سمه ده؟
ستاسو پښتو بيخي سمه ده، زموږ سره په خلاصي ژمیرواني وکړئ.
دا خبرې دغه د هو جان چې زه اوس د 25 کال نه یم. زه پیدا شوم په یو غریب کورنۍ کې چې زما پلار او زما تور خوریان او زما غټ ورور نه وو. د غریبي حالت نه زما مور زما واده وکړ یو فاميلي سره چې هغه پښتون خلک وو، د لغمان خلک وو. با فرضی چې زواده شوم زما خاوند زما نه ډیر زیات واره وو او زما هیڅ داغې نغته وو چې څلور کار زاغې نغته وو. ما بیا زما سسل چې وو هغه خسرای ونه وته، بیزات سره وو د خپل سنگور عزت طبقات له زما خاوند باندې ډیر زیات ظلم کولم. دغه حالتونه زما دغه سر پورې راورسېد چې هغه ورځ په ورځ ما هوا هوا جنا د کونه یو باساروتای مو ورکاوه. یو میاشت کې په کور کې ما بند کول، یو کمره کې می تاله لگاول. دغه پس نه نو زما سسر زما عزت باندې وکتل. بیا زما خاوند خپل سوسایټو کو، بیا خدای هغه بچ کو په سلويخت ورځ کې ډیر په ګران کې هغه بچ شو.
دغه سره نه بیا خاوند می دغه پای. روهینا جان، ستاسو هدف دغه دی چې ستاسو میړه هڅه وکړه چې خپل ځان ووجني؟
ها، هغه کوشش وکړ چې خپل ځان ووجني، ځکه چې هغه واره وو او د خپل په پلار په مخ باندې ودرېدل نشو. ځکه هغه دغه وخت چې نو خپل ځان ووجني.
او تاسو په دې جریان کې څه هڅه مو ونه کړه چې ځان د دغه وضعیت څخه خلاص کړئ؟
ما دا هغه پز نه چې ما کوشش وکړ چې خپل ځان بچ کوم د دغه کار نه. بیا زما خاوند زما سات ورکه او ما دا غزینې پاکستان ته راولېږل. نو ټول په مخ باندې هم دغه وایي چې زه دې ته مې طلاق ورکړې ده. دغه پس نه دا زما په لایف نه ته، ځکه چې زما عزت بچول زما خاوند ته ډېر زیات ګران شوی وو. کله چې زه دلته راغلم اول باندې زما خاوند زما مدد کول، خو هغه واره و بیا سره کوم چې د هغې فیملي وویل. نو هماغه هغه خپل فیملی په خبر باندې راغلو او بیا هغه بل واده وکړو. بل واده کله چې وکړو بیا زما بچی په صدوی راغلو چې زما یو لور وو زما د واده نه. نو دوی وایي چې دا بچی ورکه. ما بیرته چې افغانستان ته لاړو خپل مول پراته، ځکه چې زما خاوند بل ښځې وکړو، دغه زما طلاق هغه خپل ومنل. وینا مام طلاق ورکړی ده، ته دغه پس نه زمونږ په لایف کې راغلی نه شي. زما یو بچی پات شو زما په لایف کې. زه کله چې مور پلار ته راغلم هغوی زما بچی واغېستل او هغوی اختطاف وکړو زما بچی. زه کله چې بچی پسې راغلم نو هغوی ما شپږ میاشتې کې په لغمان کې په یو کمرې کې ډېر په غلط حالت کې، چې زما سسر زما په تن کې یو کپڑے نه وو، زنجیر سره زما په غاړه کې واچو. ما یو سپی غوندې په کمرې کې تاله ولګول. بیا چې کله زما بچی بیرته زما خاوند هیلپ وکړو زما بچی ما ته ورکړو، ما خپل بچی واغېستل بیرته پاکستان ته راغله. زما سسر ته چې پته ولګېده دغه خبرې، هغه زما پسې دغه ځای باندې خپل د ورور بچیان دا ټول ما په سواچو چې زه لاشه د دې بچي واخلا او راولا. کله چې دوی دلته راغلو زما په ګاډي مخ باندې ودرېدل، ځکه چې زه لار ملاور ته چې دا غزینه سامان او لم خپل لپاره لګه نفقه رزق خپل بچي لپاره پیدا کوم، ځکه چې زه واره او ما دا هغه هیڅ باندې نو ما چې زه کوم کار کولای شم. یاسي شه بیا مال چې زه زی او لیره به ولګه ما مغه باندې د اندر ګارمنټ شیان به خرڅ کوم. نو دوی زما په مخ باندې ودرېدل، زما لاس هم دغه کارن په کار باندې اکیدن شو. زما لاس چې کچو هغه زما غانم په شیشه باندې را پرې کو. دا هغه پس نه زما بچی دوی
بلې روهینا جان، تاسو ول چې دوی تاسو ته وهل ډبول درکړه، تاسو لاس مات سو که قطه سو؟
نه، دوی چې ډېر زیات په افغانستان کې کله چې زه دوی سره وم، دوی زیاتی ما سره ډېر زیات کړو. دلته چراغلم د زمنګ په ګاډي مخ باندې ودرېدل او د ډرایور نه اکسیډنٹ شو. دا هغه پس نه دوی زما ټول ګاله را پرې کو په شیشې سره زما پوره یو لاس کټ شو. اوس لاس مې نشته مزور خزه یې مزه یو لاس مې کټ شو همدغه د سوشال د وجه نه
یو لاس دې پرې سوی دی
یو لاس مې پرې شوی ده. او دغه حالت باندې زه د خپل عزت لپاره یو وار نه دوه وار نه د لس وار نه زیاته ما سوسایټ ته لاس واچول سره نور کومه چاره نه وه.
بلې ستاسو سره به خبرو ته دوام ورکوو. زه ورځم د ډاکټر صاحب ایمل صافی پر لور باندې. هغوی هم له موږ سره د تلیفون پر لیکه دي. صافی صاحب تاسو د زموږ د بلې میلمنې خبرې واورېدلې. په افغانستان کې دا ډول ستونزې څومره ډېرې دي ستاسو په نظر باندې کله چې تاسو له خلکو سره وینئ د دوی ستونزې اوري؟
بله د جوهر خفقان او همدارنګ د ځانوجنې د خور چې مې خبرې وکړلې زیات ځانوجنې مسایل ته اشاره وکړله. زیات کورنی مسایل کورنی تاوتریخوالي رواني مسایل او همدارنګ اجتماعي موضوعات یا بعضي فرهنګونه او فرهنګ او بعضي کلتور بعضي رواجونه چې دي هغه ناروا رواجونه په بعضي کلو باندو او کورونو او خارونو کې نافذ دي. دغه په وجه باندې او زیاتره عوامل د کورنۍ تاوتریخواله د غلطه چې سوی تفاهم وي غلطه چې یو د بل په خبره پوهیدنه نه وي غلطه چې د نورو حقوق او د نورو غوښتنې پولاندې کیږي. هغه کورنیو کې چې هغه خزه داسې ګڼي لکه د یو متا په شکل باندې یا د یو مال په شکل د پیسو په بدل کې اخیستل شوي وي داغه رضا د داغه رضا پرته هغه واده شوي وي او بیا په کور کې هغه د کورنۍ جوړښت داسې وي چې هغه ته هم د خلکو په منځ کې پوهاوی نه وي چې څوک خپل حقوق او د بل حقوق نه پیژني په نتیجه کې دغه مشکلات رامنځته کیږي.
بلې د ډاکټر صاحب صافی سره زموږ رابطه قطع شوې ده. موږ بیا هم کوشش کوو چې دوی راواخلو. روهینا جانې که تاسو موږ ته دغه وایئ چې تاسو د طلاق اخیستلو هڅه وکړه په دغه جریان کې؟
ما د طلاق اخیستلو هڅه ځکه مې ونه کړو چې زما بچی مال چې دا زما پلار زما کورنۍ داسې کورنۍ وو چې زما لایف نن برباد شوی ده. مال چې داسې ونه شي چې د بچی د سر نه مې د هغې پلار سایه راوچت شي. مګر زما خاوند خپلې ما ته وایي چې هغه طلاق پیپر چې ما تا ته جوړ کړی ده د ټول په مخ باندې هماغه ما تا ته اکسپټ کړو ته زما د خور په شانې د دغه پس نه زما په لایف کې راتلی نه شي او د تا او د تا بچی څه حق مونږ سره نشته. بیا هم خی چې زما کوم حق یې ما پر روت کی تو خوش کړي بیا زما بچی پسې ولی راځي ولی زما بچی زما د اغه ځکه چې خپل پلار کتل نه ده داسې سم خپل پلار سره تایم تیر کړي نه ده زما بچی ته ټول لایف دا غي یو مور ده چې اغه مزور خزه ده نو اغه ولی بیا زما بچی واخلې زما نه ولی ځاتیو کې زه مجبور یم چې څه کول نه شم خپل ځان واجنه ما خپل ځان به سوسایټ کومه.
مننه روهینا جانې زبرت تاسو تر ځمه. ډاکټر صاحب صافی بیا هم لمر سره پر لیکدی. صافی صاحب تاسو واوریدل چې د روهینا قضیه یو مخکینی قضیه ده خو دا تر اوسه پورې د دغه جوار خپګان څخه کړیږي او د دې د ژغ او د خبرو څخه معلومیږي چې دا څومره په استراب کې ده. په اوس مهال کې په افغانستان کې چې طالبانو وخت تر رسیدلې دي تر هغه وروسته پر شوزو باندې بندیزونه لګیدل دي. دوی له وظیفو څخه به برخې سوي دي او انجونی ونځي تنوري نسیت لایټر شپږم ټولګي پورته. په بیلابیلو راپورونو کې رنجونو مشتویل دي چې دوی څومره لشور جوړ خپګان سره مخامخ دي. ستاسو په نظر دغه وضعیت د شوزو پر رواني حالت باندې څومره تاثیر کولای شي؟
بلې ما مخکې عرض وکړ چې یو هغه موضوع د ځانوجنې او د روحیناتو خور و چې هغه کورنۍ ته تریخوالی او مشکلات یې رسو دي هم ته وګي او ستاسو لا پوښتنه وکړه. مشکلات یا رواني فشارونه یا روحي ستونزې انفرادین کې دلې شي کورنیم کې دلې شي او ټولنیزم کې دلې شي. همدغه کسونه چې تاسو یادونه وکړله د مکتب یا ښوونځي ته نه تګ په ځوان نجونو باندې دغه پروان باندې بدې زکۍ دغه پراتلونکي باندې به باوري رامنځته کیږي. همدارنګه د وظیفې نشتون دی د اقتصاد خرابواله دی اقتصادي ستونزې په افغانستان کې فوق العاده د ټولو موضوعاتو نه قوي رواني فشار یا رواني سټرس دی چې د یو انسان مادي او فزیکی موجودیت په پښتنې لاندې دی چې د سټرسونو یا سټرسورونو یا د رواني فشارونو په لومړي قطار کې راځي. دا ټول مسایل کومه مخکې دا غوښتنه د طالبانو د دورې نه کوسمه ټول مسایل د طالبانو په توګه باندې تاوانونه دا صحیح خبره نه ده. ځکه چې په افغانستان کې مخکې هم اقتصادي اجتماعي او ټولنیز جوړښتونه د ډیرو مشکلاتو او پرابلمونو ښکار شوې دي او هغه سره مخامخ وو. همدارنګه په دې وروستیو کې چې کله اقتصادي فشارونه ډیریږي، نجونې په کورونو کې پاتې کیږي یا خپل ښوونځیو ته نه ځي، نو دا فشار علاوه کیږي، څو چنده کیږي او نو د مشکلاتو لامل ګرځېدلی شي. خو زیات اوس فعلاً دپاره چې موږ په فکر کوو، زه په ټولنه کې قرار لرم، زیات اقتصادي ستونزې دي. اقتصادي ستونزې دي چې نارینه کار نه لري، هغه چې کله د کور کاریګر کار نه لري او اقتصاد سره د کورنۍ ټول غړي مخامخ کیږي، د خوارځواکۍ سره، مثلا د لباس نشتون سره، د ضرورتونو او د اړتیاو د نه پوره کېدو سره، چې ما مخکې عرضو کړې چې هغه مادي او فزیکي شتون چې د رواني فشارونو هغه لومړی یا د رواني ضرورتونو لومړی دغه تعینوي او هغه د مشکل سره مواجه کیږي، نو دغه دوامداره شو، څو میاشتې شو او همداسې ادامه پیدا کوي. متاسفانه حتی ماشومان په کور کې ډوډۍ نه لري، نجونې او ښځې په کور کې ډوډۍ نه لري، نارینه حتی کار نه لري، نجونې خلاصه کې دلته مشکلات فوق العاده زیات دي. دغه د دې لامل کیږي چې په روان باندې مستقیمن اغېزه وکړي او په نتیجه کې د ژور خفګان یا ډپریشن د رامنځته کېدو اساسي عامل د اجتماعي او ټولنیز او اقتصادي له کبله کېدلی شي. هغه څوک چې فلزیکي لحاظه مساعد شي، نو هغه ډېر زر په ژور خفګان یا ډپریشن باندې اخته کېدلی شي.
ډاکټر صاحب، یو بله پوښتنه په دې اړه باید درڅه وکړم، که څه هم دغه حقوقي مسایل دي، خو تاسو به د خپل کار په مهال باندې کېدای چې د داسې ښځو سره مخامخ شوي یاست چې له همدې کبله رواني تکلیف ورته پیښ شوی وي. په داسې حال کې چې یو جوړه سره جلا کیږي، طلاق یې کیږي، هغه کوچنی چې یوې ښځې په خپل ځان کې ګرځولی، هغې پیدا کړی وي او هغې ورسره تکلیف ګاللی وي، د پلار کورنۍ را ولاړېږي ورڅخه اخلي، دغه د یو انسان په حق کې څومره تیری دی، د یوې مور په حق کې څومره تیری دی ستاسو په نظر، او هغه ښځې څومره د ژور خفګان یا د دا ډول رواني وضعیت سره مخامخ کېدلای سي چې دوی اخیر و ځان وژنې ته لاس اچوي؟
بلې، دا خو یو حقوقي موضوع ده، د شرعي لحاظه خو علما په ډېر ښه پوهېږي، خاطر باندې چې هغه مور زیات هغه د ماشوم پالنه او روزنه د اقتصادي له پلوه او د هغې معیشتونه او هغې غوښتنې نه شي پوره کولی، نو هغه په یو ترتیب باندې مثلا هغه د پلار کورنۍ او یا خاوند په انتقالېږي، خو هغه عاطفي رابطه چې مور کوم د ماشوم سره لري، بلې زما هغه ګرځي.
راځي ډاکټر صاحب، خو کېدای سي چې دغسې نه وي، کېدای سي چې د افغانستان د قانون د مخې یا د شریعت د لحاظه چې اوس موږ سره کوم عالم نسته، کېدای سي چې د مور حق کېږي چې باید خپل کوچنی غټ کې، ځکه چې یو ښځه هم کولای سي چې پیسې پیدا کړي، کولای سي چې کار وکړي، کولای سي چې دنده ولري.
ما مخکې ارزو چې د شرعي لحاظ عدالت په بعضي مسایل شته، خو په غیر باندې زه نه راګیږم، ځکه زما مسله کوم نه دی، پوهېږم ممکنه زه اصلا د رابطه رواني عاطفي رابطه چې د مور او ماشوم ترمنځ کله چې دا پریکون رامنځته کیږي، د مور پر روان باندې مستقیما او شدید اغیز راوستلی شي، او هغه داسې کېدای شي لکه تاسو یادونه وکړل، ځکه د عاطفي برخه د مور په روان کې ډېره زیاته قوي ده. کله چې د تکنیتوب او مشکلات سره مخامخ کیږي، نو د عاطفي او خلقي ناروغۍ رامنځته کوي، چې جوړ خفګان یا ډپریشن د خلقي ناروغۍ هغه اساسي برخه ده. خبره دا ده چې هغه ته شریعت کې هم خپل شرایط ویلي دي چې په څه وخت کې باید پلار د ماشوم پالنه وکړي او په څه وخت کې مور د ماشوم پالنه وکړي، ځکه ته په همدې خاطر باندې شرایط په لحاظ د طلاق مسله ډېره یعنی یو بد او جدي مسله ګڼل شوې ده. یعنې په ډېر سختو شرایطو کې حتی کوششونه چې طلاق رامنځته شي، او طلاق یو بده پدیده ده، او د شریعت د رواني مسلک په لحاظ هم بالخصوص د جوړ خفګان یا ډپریشن رامنځته کوي، یو غټ عامل دغه طلاق شوی افراد کې ډیر زیات وي، چې هغه هم دغه خلقي رابطې، عاطفي رابطې د خرابېدو، د مخامخ کېدو په صورت کې، چې دغه رابطه خرابېږي، کله چې دا خرابېږي شخص ته ناامیدي پیدا کیږي، هغه خپل دوست او عزیز د لاسه ورکوي، چې هغه مغه اولاد دی، ځکه هغه تینه چلا کیږي، او کله چې چلا کیږي د مور پروان مستقیم اغېز شیندي، او هغه د جوړ خفګان او بل اخره ځان وژنې لپاره مصائب کوي.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو لمر سره پر لاین پاته سي زبرت تاسو پر اعظم. روهینا جانی، په دې اړه باندې تاسو خبرې کولې چې تاسو په دې خاطر طلاق ونه کړ چې د خپل نوم یا تاسو د کورنۍ د نوم په خاطر باندې، نو آیا فکر نه کوي چې تر دې چې په منځ کې عمرې کېږي یا تاو ترخوالي واقع کېږي، یو چاته زیان رسیږي، تر هغه شنه دی چې څوک سره جلاسي؟
تاسو خبره سمه ده ملال جان، ما تر هغه وخت پورې کوشش مې وکړ چې مال چې زما لایف بچ شي. زه کوشش وکم چې زما بچی د خپل پلار سره پات شي. سمه ده چې زما عزت هغه ځای باندې خطره و. ډاکټر صاحب تم سلام زما طرف نه هغه سم وای دا سم وای چې د شریعت دلار نه زه تاسو ته وایم. سمه ده شریعت څه ویلې ده؟ چې شریعت ویلې ده د یو چا عزت، ځکه چې په هغه کورنۍ کې چې زما عزت زما د سسو طرف نه سیف نه و، نو زما د بچی عزت هغه ځای باندې څه رقم سیف وي. زه په کور کې وګه پات شوم، تیګه پات شوم، محل مې وخوره، ما خپل ځان سوسایټ ونه کو. یو مور خپل لپاره سم کولی شي، خپل بچی لپاره سم کولی شي، هغه وخت پورې چې هغه وخت پورې هغه ته پته ولګي چې هغه څه شي نور د هغه د لاس نه خپل عزت بچول او خپل بچی عزت بچول لپاره نه راځي. ملالای جان زه ډېر زیات کوشش مې وکړ چې اول طلاق وانه خلم، بیا ما زما خاوند چې ما سره فراتو کو خای دی هغه ما ومنل. زه یو مور وم، ځکه د پلانه د مور حق زه اوس خجیګه اواز باندې وایم چې دی مور حق ډیر زیات وی. کله چې زما لاس کټ شو زما بچی ما سره په یو بیت باندې پراته او ځکه چې ما ته پته و چې زما دښمن زما په سیدا او ما ته وینه په کار و. زه څلور میاشتې په سپټال کې ما ډیر زیات وینه په کار و. زما علاج ته زما یو لاس کټول آسان کار نه ده. بیا هم کله چې زه هوښ ته میراغل خپل بچی لاس نه مینیول او ما وایي چې زلایت کوم خپل بچی لپاره کوم، هغه تای ما ونه وایي چې زه مړه کیږم، ما سوسایټو کو سمې ونه کو. هغه پاتنه چې ما ته پته ولګېدل چې اوس دنیا دوی زما عزت ته ګوري او زما بچی عزت ته ګوري، اوس وګه پټګه پاتې موګه تک پر روټ کې پاتې، ما سره چت نشته، هیڅ شي نشته، د خپل بچي گزاره کولې نشم. هغه ټایم ما سوسایټه لاسو لګول، بیا هم زه په خیوان و ما چې زکه ولې زه خپل بچي لپاره سم کولې شم او یو پلار نشي کولې، کله نشي کولې چې هغه کولې شو. نو زه چې یو مور يم یو لاس سره دومره قرباني ورکوم، ولې د هغه پلار دومره قرباني وار نه کو، ولې زما سوسرال دومره وار نه کو؟ هغه ما زما سوسر و، زما د بچي خو پلار و، ولی هغه داسې کار ورسره وکړو. زما خاوند و، زما د بچی پلار و، ولی داسې وکړو؟ د خپل وینې لپاره، د خپل عزت هغه بچول نه شو. نو د بچی عزت سره کوم خیال وکړي؟ شریعت څه وایي زما نه ما، مګر دغه خبره زه نه منم چې یو مور ته حق ورنه کې یو پلار ته حق ورکړي. یو مور یو لاس سره اپایز بوي، خپل زخم سره، خپل وینې چې په خیرات باندې د خلک نه واخلي، خپل بچی ساتل شي، مګر یو پلار خپل ځان ته وعده کوي حشت زی چې هغه حج زما په خیال کې نه قبول کی، بل خځه سره وعده کوي په کور کې خپل لایف جوړي او خځه دغه څه خیرات غواړي د دوه قانون خپل بچی لپاره، خپل خون لپاره، خپل وینې لپاره، خپل زخم لپاره. یو مور سم کولی چې زما په اندازه کې چې هغه څه پلار وي چې زما خاوند غونډه هغه کله خپل بچی لپاره سم کولی نشي، ځکه چې زمون سوسایټ چې کاو مل خود کچی کاو چې زمون څوک نه اوري.
شه روهینا جانی مننه ستاسو د معلوماتو څخه. په شریعت کې لکه ډاکټر صاحب چې مخکې ویل خپل شرایط دي، دا سن دي چې یو سړی پر یو شذ باندې برتری لري د اسلام د نظر یا د خدای پاک په نظر باندې. خدای پاک ته ټول انسانان یو برابر دي، دا غ قانون یو برابر دی ټول انسانانو ته. نو هغه خپل شرایط لري چې یو سړی نسې کولای چې خپل اولاد ته شمینه ورکي، شی وپالي، شی وساتلای شي. هغه حق نس درلودلای چې هغه کوچنی دی د خپل مور څخه جلا کی. دا ډول شرایط ست چې محاکم مور باندې پریکړه کوي چې دغه په بیا موږ پراتلونکو اونیو کې کېدا سپنورو خبرونه کې هم پر دې باندې نور حقوقي بحث وکړو. اوس په د ډاکټر صاحب څخه پوښتنه وکم. ډاکټر صاحب صافی ک په دې اړه تاسو موږ ته وایئ چې هغه کسان چې له جوړ خفقان سره مخامخ شوی یا په ځان وژنه باندې لاس پوري کړی وي، په افغانستان کې کوم داسې ځای ست چې دوی ورسیالته ورسره مرسته وسی د رواني او د اعصابي لحاظ؟
بل تاسو دې سه موضوع ته اشاره وکړه. لکه ته زه هم تکراروم، اسلامي شریعت خپل شرایط لري د سینو چې ماشوم باتمن پلاری اخلي او مور باندې تفاوت او مور مقابل پات کیږي. هغه حقوقي بحث تاسو لکه به پراتلون کې ته باسو کې ډېر وخت د خلکو موضوع روښانه شي. لازم مستقیم تاسو پوښتنه ته متاسفانه په افغانستان کې د ټول نړۍ کې هم د قسم استګما یو قسم شرم موجود دی چې څوک رواني ناروغ دی او څوک چا ځان وژنې اقدام کړی دی. ډېره پورې دا مسایل خفیه پاتې کېږي. ډېر کم کسان دي چې هغه مثلا میډیا ته موضوع راوځي او ډېر کم کسان یې فیملی دي چې هغه خپل ناروغ دغه څوک چې ځان وژنه کوي او ځان وژنې اقدام کوي او یا د جوړ خفګان نښې نښانې لري. ډېر کم کسان دي چې هغه مثلا روغتون ته مراجعه کوي
بلی مراکز ته د ولسوالۍ په سطحه کلینیکونه دي چې هغه تمنګه د اساسي خدماتو مسلمان پای کې غرواني مشکلات او پرابلمونو ټریننګونه ډاکټران ته ورکول شوی دی او تعداد فیملی چې په دې مسایلو باندې یو څه آگاهي لري یا پوهاوی لري نو هغه ته مراجعه کوي. اما ډېره پورې ما مخکې ارزو چې دا مسایل د نظره پټ پاتې کیږي. دا بعضې د سوسایډ ارقام یا د ځان وژنې ارقام چې وړاندې کیږي دا هغه ارقام دي چې هغه واضح شوي وي او یا مراجعه کړي وي او یا څوک پوه شوي وي. اما ډېره پورې همداسې خپ چپ او داسې خفیه شکل باندې پاتې کیږي ځکه د خلکو په منځ کې د رواني ناروغیو په اړوند باندې کافي پوهاوی نشته. یو ځان وژنه چاته څنګه نښکاري یو مشکل نښکاري وای دا د خپل شخصي مشکل نه د رواني د مرز او د اختلال په شکل ته فکر نه کوي. اما متاسفانه جوړ خفګان یا ډیپریشن رواني روحي ستونزې او فیملی او کورنۍ تاوتریخوالی او فشارونه چې تاسو پر رواني ستونزو کې راځي دا هر هغه څه دي چې په کورونو کې خلق ځان وژنې ته مثلا مساعد کوي. هغه خلق سره ځان وژنې افکار پیدا کوي لکه څنګه چې د روحي نه خور ویلې کورنۍ تاوتریخوالی کورنۍ نابسامانی اقتصاد خرابواله یو د بل نه منل او د بل د حقوق د پښو لاندې کول چا خپل حق نه ورکول د رضا پرته ودونه کول په ماشومتوب او کوچنیوالي کې ودول د پیسو په مقابل کې د خور نور خرڅول دا ډېر هغه مسایل دي رواني اجتماعي چې بل اخر په هغه کورنۍ کې هغه نوې جلکې چې واده شوی هغه الته د یو مزدوري حیثیت پیدا کوي خپل حقوقي حیثیت چې د یو مېرمنې په توګه دی کورنۍ د مشر په توګه وي هغه نه پیدا کوي تر ډېره پورې په کور کې د نورو خلکو په واسطه باندې لکه د خسر په واسطه او مثلا د خواښې او همدارنګه د کورنۍ د نورو غړو په واسطه تاوتریخوالي سره مواجه کیږي هغه باندې شاقه کارونه کیږي د هغه د رضا د پرته د هغه د رضا د غوښتنې پرته عمل پرې عملي کیږي. بالاخره دا ټول هغه څه دي چې ځان وژنې ته شرایط برابروي. ډېر کسان ځان سره دا مسایل او دا سیسونه پټ ساتي چاته یې نه وایي د ځان وژنې په اړه باندې چاته نه وایي چا سره موضوع نه شریکوي چې یاره زما ژوند زړه تور دی او ماته دا ژوند بے معنی دی او بالاخره غواړ مثلا په دې ځان وژنې کې مهمه موضوع دا ده چې یو شخص ته هغه د لذت موضوع خراب شي د ژوند د خوند موضوع خراب شي تر راتلونکي باندې باوري رامنځته شي فکر وکړي چې زه یې څومره یم او نور د ژوند په درد نخري. بالاخره ځان وژنې افکار رامنځته کیږي. یو تعداد نور ځان وژنې دي چې په ځوانانو کې دي متاسفانه چې هغې ته ناڅاپي ځان وژنې وایي اکسیډنټل سوسایډ ورته وایي هغه داسې وي چې د دوی غوښتنې نه منل کیږي. دی وایي راځه یو اکت به وکړم د ځان وژنې یو څه دوا نه درمل نه به استفاده وکړم یا ځان ته به صدمه ورسوم او بالاخره بدې زما غوښتنې ومني. هغه متاسفانه هغه عمل دا شي چې په واقعیت بدل شي او ناروغ تر ډاکټر ته ونه رسول شي زیات ځوانانو کې دا ډېر زیات قسم په خاریو کې نو بالاخره هغه ځان وژنه رامنځته شي. نو مسله دا ده چې ډېره بریده پورې هغه چې روغتونونه هم شته د رواني روغتیا روغتون په کابل کې هم موقعیت لري په ولایتونو کې تخصصي شفاخانه چې کمی ودي هغه واردونه لري د تستر لپاره هم ناروغان مني او همدارنګه د ولسوالیو په سطحه باندې کلینیکونه دي اساسي خدماتو د صحي کلینیکونه دي چې هغه ته هم د رواني روغتیا په برخه کې موږ خپل د ډاکټر سبان ته ټریننګونه ورکړي دي چې سوسایټي د هغه لومړی او عاجل موضوع چې موږ په دې باندې د سرکار کړی دی او دا ټریننګونه د خارجي موسساتو په واسطه باندې همدارنګه د روغتیا وزارت مخکې دا تایرول دی ته په هواوی ورکو همدارنګه د میډیا د لارې نه. نو دا ډېره مهمه موضوع ده تاسو چې نن رانیولې ده. متاسفانه ډېر زیات خلک د مختلف عوامل له کبله دغه مشکلات سره مخامخ کېدل شي.
مننه ډاکټر صاحب. روهینا جانی دوی د قینورې لرو کتاس په دیاړې څو وایس چې آیا تاسو د طالبانو حکومت ته مراجعه کړې د خپلې قضیه په اړه باندې؟
سلام علي جان. نه ما د طالبانو په حکومت کې ځکه مراجعه کړې نه ده ځکه چې طالبان کله چې یو خځو طلار شي نو دا اغوی نه مانی سم چې وی د سړی مانی او دغه څه په حالت باندې چې موږ سوسایټ کوو زمونږه ما باندې ته شوې دا زوای ما هغه تایم باندې څوک نه کويږي خپل ځان باندې بس یو څه هغه کويږي چې درد وی او دغه دنیا ورته فرایا کیږي بالکل د یو بیگانه دنیا کیږي. دا هغه پس مې طالب ته لار شي چې د سوسایټ خبره مو کې د خودکشي خبره وکړي نو اغوی سوچ کوي چې تو کافر یې تو مسلمان نه یو مسلمان د سوسایټ نه کوي مګر اغوی سوچ کوي نه چې مجبوریت کوم دی پورې راځي زما بچی کله چې وګ
پاتې کېږي زه سوسایټي ته مجبور کېږم. کله چې زه د خپل لاس طرف ته ګورم چې 25 کال باندې زه یو مزدور شوم زه سوسایټي ته کېږم، کله چې زه پروت یو شپې تیروم ما سره کور نه دي زه سوسایټي باندې سوچ کوم، نو دا څوک سوچ کول نه شي، هغه څوک زه طالب ته سره کوم لاس شم، هغه خو بس سریان ته ټایم ورکوي. د ښځه له کومه طالب مانه نه ده تورس، هغه وایي چې په قران کې راغلی ده چې ښځه سره مورکۍ وزنی سم کوي نو هماغه برداشت وکړه. په کومه قانون باندې په افغانستان کې خو بالکل نشته چې د ښځه څوک
مننه روهینا جانی سلامت اوسې ستاسو څخه او د ډاکټر صاحب مصافي څخه ډیر مننه. د دې خبرونی وخت پای ته رسیدلې دي او ردونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
نور بس دی خبرونه اوري.
مننه چې ازادي راډیو واورید.